افغانستان کې د سهار 15 بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. نن جمعه ده، د زمریه اسد شپږمه د جولای میاشتې 28مه. د ازادي راډیو د نیم ساعت خبری مجله په خبرونو پیلوو. افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویست د منځنۍ آسیا د 15 هیوادونو له چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. ښاغلی ویست پرون ناوخته په څو ټویټونو کې ویلي چې د قزاقستان په پلازمینه آستانا کې د منځنۍ آسیا د 15 هیوادونو او امریکا د استازو په غونډه کې د افغانستان په اړه د قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان له همکارانو سره وکتل او د افغانانو پر ګډ ملاتړ یې ټینګار وکړ. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زی همدارز لیکلی چې په دې کتنې کې د منځنۍ آسیا د 15 هیوادونو له استازو سره د افغانستان د امنیت، بشري حقونو، اقتصاد او بشري اړتیاو په شمول پر مهمو مسایلو ګټورې خبرې کړي. ټاکل شوی ده چې ټام ویست او د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ژر په دوحه کې د طالبانو بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوي سره وګوري. طالبانو ویلي چې په دې کتنې کې به له امریکایي لوري سره د افغانستان د کنګل او یو شتمنیو د ازادېدو او له تور لیست څخه د یو شمېر طالب مشرانو د نومونو د لرې کېدو په اړه خبرې وکړي. کاناډا وایي دغه هیواد ته د سلګونو نورو افغان پناه غوښتونکو له رسېدو سره د 2021 کال اګست څخه تر اوسه پورې دې هیواد ته د ورغلیو افغانانو شمېر 15,000 ته ورسېد. د کاناډا د کډوالو او تابعیت وزارت ویلي د چهارشنبې په ورځ 343 افغانان تورنټو ښار ته ورسېدل. دغه وزارت ویلي هڅه کوي چې د روان میلادي کال تر پایه په کاناډا کې لږ تر لږه 40,000 افغانان ځای پر ځای شي. په هلمند کې طالب چارواکي خبر ورکوي چې په دې ولایت کې وروستیو سیلابونو درې ماشومان مړه کړي. د هلمند لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور ریاست مرستیال محمد قاسم ریاض رسنوی ته ویلي په تیرو 43 ساعتونو کې د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ په دلیجک کلي کې درې ماشومان اوبو وړي او مړه کړي دي. نوموړی وایي دغو سیلابونو د خلکو 40 هم تلف کړي او کرنیزې ځمکې تخریب کړي دي. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د ترک د پاکو اوبو نشتوالی په افغانستان کې د زرګونو کورنیو یوه داسې ستونزه ده چې هر ورځ ورسره مخامخېږي. د دې کمیټې د افغانستان څانګې پرون په یوه ټویټ کې ویلي د روان میلادي کال له پیله یې په هرات کې د اوبو رسولو یوې شبکې ته 9 جنراتورونه او تخنیکي وسایل ورکړي چې اوس کابو 15,000 تنو ته د ترک پاکې اوبه برابروي. پرله پسې وچکالۍ او د اوبو په مصرف کې اسراف د افغانستان په ښارونو په تېره بیا کابل کې تر مځکې لاندې اوبو سطح ټیټه کړې ده. د منځنۍ آسیا د فوټسال سیالیو په دوام کې ټاکل شوی ده چې د افغانستان د فوټسال لوبډله نن د تاجکستان له ټیم سره مخامخ شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون له اعلان سره سم دغه سیالي به نن د افغانستان پر وخت ماښام پر 9:30 بجو پیل شي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې تر اوسه 2 سیالۍ ګټلي او یوه بایللې ده. د منځنۍ آسیا د فوټسال سیالۍ د افغانستان، تاجکستان، ایران، ازبکستان، قرغیزستان او ترکمنستان د لوبډلو ترمنځ په دوشنبه ښار کې روانې دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی پرون ویلي د دوی سرتیرو په دونیتسک کې یو کلی بیرته نیولی دی. هغه د دغو سرتیرو دا بریا په خوښیو سره لمانځلې ده. په هغه ویډیو کې چې زلینسکی پر ټولنیزو شبکو خپره کړې ویلي ستارو مایورسکی کلی د 15 لواء لخوا بیرته نیول شوی، خو د دغې ویډیو کروالی سمدلاسه په خپلواک ډول نه دی تایید شوی. دغه کلی چې د استوګنی د یوې ساحې په جنوب کې پروت دی د هغو ځوابي عملیاتو پر مهال نیول شوی چې اوکراین د جون میاشتې په لومړیو کې پیل کړي دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی دا منلی چې دغه عملیات د تمې خلاف ورو مخته روان دي، خو د چهارشنبې په ورځ یې ویلي و چې یو ښه خبر لري چې د پنجشنبې په ورځ به یې شریک کړي. د سوریې پلازمینه دمشق کې د شیوګانو یو زیارت ته نږدې په موټر سایکل کې د ځای پر ځای سویو منفجره موادو چاودنې له کبله لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي دي. پرونی چاودنه داسې وخت وسوه چې نن شیوګان د عاشورا د ویر مراسم لمانځي. د سوریې روغتیا وزیر حسن الغباش په یوه اعلامیه کې ویلي په دې چاودنه کې 6 نور کسان ټپیان شوي دي. چارواکو په لومړیو کې ویلي و چې بم په یوه ټیکسي موټر کې ځای پر ځای سوی و، خو وروسته یې وویل چې منفجره مواد ټیکسي ته نږدې په یوه موټر سایکل کې پټ کړای شوي وو. د تونس حکومت وایي تر 900 ډیر پناه غوښتونکي چې غوښتل یې ځان اروپا ته ورسوي د روان کال له پیله تر اوسه پورې د دغه هیواد په سمندرغاړو کې ډوب شوي دي. د تونس د کورنیو چارو وزارت پرون وویل د جولای تر 20 پورې په مدیترانې سمندرګي کې 901 مړي موندل شوي دي. د افریقایي هیواد اروپا ته د رسیدو لپاره د غیر قانوني پناه غوښتونکو د ترانزیت په لوی لارې بدل شوی دی. خبرونه مو د ازادي راډیو په نیم ساعته خبري مجله کې واوریدل. د خبري مجله په خبري راپورونو کې اوري د مدني ټولنې نړیوال ائتلاف وایي په افغانستان کې د طالبانو له وخته رسیدو وروسته د مدني ټولنې د فعالانو، خبریالانو او منتقدانو ځورول او ربړول لا هم دوام لري. نن د عاشورا مراسم په داخل کې ترسره کیږي چې طالبانو له شیعه‌ګانو وغوښتل چې د محرم مراسم محدود کړي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د بودیجې د کموالي له کبله مجبوره سوي میلیونونو افغانانو ته مرستې ودروي.
او هم دې ته اړ شوه چې د خوراکي توکو کچه ان په هغه سیمو کې چې د خوړو خوندیتوب سطحه یا کچه پکې ډېره لوړه ده هم کمه کړي.
فقر او بېوزلۍ په کندوز کې پر بې سرپرسته کورنیو د ژوند فضا تنګه کړې.
شبکې وخت میرم د خانه مذهب کار میکنم.
هر وختي د خلکو کورونو ته ځم کار کوم. څوک خپلو ماشومانو ته نفقه پیدا کړم.
تودې هوا د ښوونځیو ځینې ماشومان ناروغان کړي.
ځینې وخت د طبي حد کې د ماشومان د خوندماغ د ګرمۍ له وجې.
دا خبري مجله تر 15 بجو دوام کوي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د خبرونه تابع هم شرغ لست ورزود راپورونه برخه ته. د مدني ټولنې نړیوال ائتلاف وایي په افغانستان کې د طالبانو له وخته رسیدو نږدې دوه کاله په پوره کېدو دي. خو د مدني ټولنې د فعالانو، خبریالانو او منتقدانو ځورول او ربړول لا هم دوام لري. د ائتلاف پرون په یو راپور کې وویل فعالان پر طالبانو د نیوکو په خاطر نیول کېږي. د افغانستان د قلم لار ټولنې مسؤول متي الله ویسا د مارچ له 8 نیټې څخه د طالبانو په بند کې دی. دا هم په دې باب تفصیل.
د مدني ټولنې نړیوال ائتلاف وایي په افغانستان کې مدني ټولنه د ځورول کېدو په خاطر تقریبا پټه خوله شوې او ډیری فعالان چې له افغانستانه وتلي د کورنۍ غړي ځورول کېږي. د ائتلاف ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو د واک رسیدو د دوهمې کالیزې په درشل کې پرون پنجشنبه په یوه راپور کې وویل د طالبانو د منتقدانو، خبریالانو او د مدني ټولنې د فعالانو ربړول او ځورول دوام لري. په راپور کې ویل شوي په وروستیو کابو دو کلونو کې ځینې ګواښل شوي او وهل شوي او حتی ځینې وژل شوي دي. د بشري حقونو او مدني ټولنې فعال عزیز رفیعي وایي په افغانستان کې مدني فعالان د 2021 د اګست له 15 راوروسته په منظم ډول ځپل شوي دي.
متاسفانه در افغانستان پس
له بده مرغه د اګست له 15 وروسته د قانون یا د قانون د حاکمیت په نوم کوم شی نسته او له همدې کبله له بده مرغه مدني ټولنې په مستقیم او خورا ځیږ ډول ځپل کیږي.
متاسفانه سرکوب میشن. بعد
د مدني ټولنې د نړیوال ائتلاف د راپور په یو برخه کې د طالبانو له لوري د بشري حقونو د مدافع شزو نیونو او د رسنیو پر دفترونو چاپو ته اشاره شوې ده. د راپور له مخې په افغانستان کې واکمنان هر میاشت پر اساسي ازادیو او حقونو لا زیات محدودیتونه لګوي. طالبانو له واک ته رسیدو وروسته لسګونه ښځینه فعالانی د مدني ټولنې غړي او خبریالان نیولي او یو شمېر یې له څه مودې بنده وروسته خوشي کړي دي. د قلم لار ټولنې مسؤول متي الله ویسا او فرانسوي الاصل افغان خبریال مرتضی بهبودی له میاشتو راهیسې بندیان دي. طالبانو ویسا په دې تورن کړی چې په خپل سرې فعالیت کوو او خلک یې د طالبانو د حکومت پر ضد پارول. خود ویسا کورنۍ دا تورونه ردوي او وایي چې ویسا یوازې خلک زده کړو ته هڅول.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي طالبانو سره د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړو استازو کتنه د طالبانو په وړاندې د امریکا په سیاست کې د بدلون نښه نه ده. د دغه وزارت د ویان مرستیال یوه کنفرانس ته ویلي واشنگټن به له طالبانو سره هغه وخت مناسب تعامل وکړي چې د امریکا په ګټه وي. دا راپور پر همدې مسئلې دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي له طالبانو سره د امریکا د ځانګړو استازو لیدنه د طالبانو حکومت د مشروعیت یا په رسمیت پیژندلو په معنا نه ده. دغه وزارت د ویان مرستیال بدان پتیل د چهارشنبې په ورځ په واشنگټن کې په یوه خبري کنفرانس کې ټینګار وکړ چې دا غونډه د طالبانو په وړاندې د امریکا د سیاست بدلون نه څرګندوي. ښاغلي پتیل زیاته کړه
travel for special representative Tom West and Rina Amiri, but also know
د ځانګړو استاذ توماس ویست او رینا امیری سفر د متحده ایالاتو د سیاست بدلون نه خنه ده مونږ په ښکارا ډول ویلی چې د طالبانو سره زموږ اړیکې زموږ د ګټ پر بنسټ دي دا اړیکې د طالبانو په رسمیت پیژندلو له طالبانو سره د اړیکو عادي کېدو او د هغوی د مشروعیت په معنا نه دي
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال ټینګار وکړ چې د افغانستان د وضعیت په شاته تګ د طالبانو لخوا له بشري حقونو څخه پراخې سرغړونې او د افغانو ښځو او نجونو څنډې ته کول اوس هم د امریکا د متحده ایالاتونو مهمې اندېښنې دي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ د دوه کلنۍ په درشل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست او د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د دغه هیواد ځانګړی استازی رینا امیری قزاقستان او قطر ته د خپل سفر په ترڅ کې په دوحه کې به د طالبانو له استازو او د افغانستان د مهمو وزارتونو له ټکنوکرات متخصصینو سره وګوري څو په افغانستان کې د حیاتي ګټو په اړه خبرې وکړي. که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دغو خبرو کې به د افغانستان خلکو سره بشري مرستو، اقتصادي ثبات، د ښځو او نجونو په ګډون له ټولو افغانانو سره عادلانه او شرافتمندانه چلند، امنیتي مسایلو او د نشه یي توکو له تولید او قاچاق سره د مبارزې پر هڅو بحث ته به لومړیتوب ورکړل شي. خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي د پنجشنبې په ورځ په یوه ټویټ کې وویل په دغو خبرو کې به د تحریمونو او ټول لیست څخه د هغوی د نومونو لرې کولو، د افغانستان د بانکي زیرمو ازادولو او د افغانستان د هوایي حریم د سرغړونې مسلې ته به لومړیتوب ورکړل شي. د بلخي په وینا د طالبانو پلاوی به له یو شمېر قطري چارواکو سره په دوه اړخیزو اړیکو هم خبرې وکړي.
ازادي راډیو خبری مجله
نن د عاشورا مراسم په داسې حال کې ترسره کیږي چې طالبانو له شیعهګانو غوښتي چې د محرم مراسم محدود کړي. د کابل او څو نورو ښارونو شیعهګان چې په وروستیو دوو لسیزو کې د محرم مراسم په کوڅو او واټونو کې اجرا کول، د مراسمو د محدودیت په اړه د طالبانو د پریکړې پر سر د نظر یووالی نه لري. ځینې د خپل امنیت د خوندیتوب لپاره تاییدوي، خو ځینې نور ورسره مخالفت ښیي. دا راپور به سره واورو.
سشکال د عاشورا مراسم په داسې حال کې اجرا کیږي چې طالبانو د شیعهګانو د مراسمو لپاره ځینې محدودیتونه اعلان کړي دي. په هغو ویډیوګانو کې چې د چهارشنبې په ورځ په ټولنیزو شبکو کې خپرې شوې، د طالبانو د حکومت امنیتي ځواکونه لیدل کیږي چې یو شمېر شیعهګان ټیټ پره کوي. د طالبانو د حکومت د کابل د امنیت قمندانۍ ویندوی خالد زدران پرون پنجشنبه په څو ټویټونو کې ولیکل چې ځینو کسانو د مذهبي مراسمو په پلمه په واټونو کې بې نظمي جوړوله، خو امنیتي ځواکونو د هغوی د مسؤلیت لپاره د بې نظمۍ مخه ونیوله. په همدې حال کې د شیعهګانو یو مذهبي مشر محسن حجت په کابل کې د محرم په مراسمو کې له شیعهګانو وغوښتل چې د طالبانو له لوري د لګول شویو محدودیتونو پروا ونه کړي. طالبانو ویلي چې د محرم د مراسمو مخه نه نیسي، مګر د دې لپاره چې امنیتي خوندي کړی شي له هغوی څخه یې غوښتي چې په ځانګړو ځایونو کې مراسم جوړ کړي. خو محسن حجت وایي چې باید د دوی مراسم په ځانګړو ځایونو پورې رالنډ نه شي او شیعهګان دې د مراسمو لپاره راووزي. په همدې حال کې د افغانستان د شیعه عالمانو شورا د چهارشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې د محرم له ماتم کوونکو وغوښتل چې نن د محرم په لسمه دي د ویر لپاره په ډله واټونو ته نه راووزي. په دغه اعلامیه کې د محرم له ماتم کوونکو غوښتل شوي چې په کابل کې دې په انفرادي ډول ابوالفضل او سخي زیارتونو ته ولاړ شي. په اعلامیه کې همداراز ویل شوي چې دوی دا پریکړه د امنیتي دلایلو پر اساس کړې ده. د شورا په پیل کې له هر راز محدودیت پرته د مراسمو د جوړېدو غوښتنه کړې وه. د افغانستان د شیعه عالمانو شورا د دارالانشا رئیس سید حسین عالمی بلخي د هغو محدودیتونو په اړه چې د عاشورا په سژنیو مراسمو کې د طالبانو له لوري لګول شوي آزادي راډیو ته وویل:
البته اوس تعداد زیاد نیست که ما شمارهوار بود.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
ازادي راډيو خبرونه اوري. فقر او بیوزلی په کندز ولایت کې پر یو شمیر بی سرپرسته او بیوزلو کورنیو د ژوند فزار تنګه کړي او په وچه ډوډۍ خپل شپې ورځې سبا کوي. دغه بیوزلی کورنۍ د طالبانو سیمه ییز چارواکي په بیغوري او نه پاملرنې تورنوي او زیاتوي چې د بشري مرستو ویشلو پر مهال عدالت په پام کې نه نیسي او ټولې مرستې پر خپلو خپلوانو ویشي. دا راپور پر همدې مسئلې دی.
دا مهال د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې زیات شمیر افغانان له دوامداره فقر او بیوزلۍ څخه شکایت کوي. کندز هم یو له هغو ولایتونو څخه دی چې زیات شمیر اوسیدونکي له بیکارۍ او بیوزلۍ کړیږي. د پنځه ماشومانو مور نفیسه هم یو له هغو کسانو څخه ده چې فقر او بیوزلۍ ورڅخه سکون او خوښي اخیستې ده. څلوېښت کلنه نفیسه وایي چې لس کاله وړاندې میړه په جګړو کې مړ شو او له هغه وروسته د روزګار درون پیټی د دې روګو بار شو.
ته شبکی واخ میرم د خانه مدو کار میکنم. همي اولاد کایم گشناو تشنام.
هر وخت د خلکو کورونه تزم کار کوم. سو خپل ماشومان ته نفقه پیدا کړم. ماشومان می تر مخه ما پوری په کور کې واسې ویو په وش جوړې باندې خپل نسونه ماړه کوي. زری وخت شاوخوا غونډیان راته خواړه را لګي.
نفسه وای د خلکو په کورونو کې کار کوي او هغوی ورته د کار په بدل کې پیسې ورکوي چې له همدې لارې په سختۍ سره خپلې کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کوي.
شوالم کې بود بسوا خوب په بسوا خوب په تمیر قم رنگزار دوی ته دربدر وي ترنګ.
کله چې میړه مې ژوندی و شون میخه و زه دومره ستړی نه وم. اوس ډیر ستړی ژوند لرم. د خلکو په کورونو کې کار کوم څو د خپلو ماشومانو اړتیاوې پوره کړم.
پنځه دېرش کلنه بصیره هم یوه له هغو میرمنو څخه ده چې د ژوند له ناخوالو او اقتصادي ستونزو کړیږي.
من چیزی خدا ندارم. شوهر مرمی خوردگی است. چهار تا اولاد دارم. بخونه
د خلکو په کورونو کې کار کوم. د ورځې راته 200 افغانۍ راکوي. هغه هم کله وی او کله نه وی. ځینې وخت د بې وسۍ له وجې 2-3 کیلو استفاده شوی ډوډۍ اخلم او بیا هغه په اوبو کې خښته کوم او خپلو بچیانو ته ورکوم.
دغه بې وزله کورنۍ شکایت کوي چې د طالبانو سیمه چارواکي د بشري مرستو پر مهال عدالت په پام کې نه نیسي او د مرستو ډیره برخه پر خپلو خپلوانو او شتمنو خلکو ویشي او مرستې مستحقو او بې وزلو کورنیو ته نه رسیږي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه په کندز کې د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو نظر هم راواخلو خو هغوی د ازادۍ راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ.
دا ازادي راډیو ده. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د بودیجې د کموالي له کبله مجبوره سوي میلیونونو افغانانو ته مرستې ودروي. دا پروګرام وایي چې د ژمي تر پایه پورې د مرستو رسولو په خاطر یو میلیارد ډالرو ته په بیړني ډول اړتیا لري. دغه پروګرام د روان میلادي کال په لومړیو 15 میاشتو کې تر 14 میلیونو زیاتو افغانانو ته مرستې رسولې دي. دا هم تفصیل
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي دا پروګرام د بودیجې د کموالي له کبله اړ شوی چې د خپلو مرستو له لیسته 8 میلیونه افغانان وباسي. د خوړو د نړیوال پروګرام ویاندوی وحیدالله امانی ازادي راډیو ته وویل چې WFP د روان میلادي کال د جنوري له لومړۍ د مې تر پایه په 15 میاشتنۍ موده کې څه باندې 14 میلیونو افغانانو ته مرستې رسولي چې په هغو کې 340 زره ټنه خوراکي توکي او د کابو 160 میلیونه ډالرو په ارزښت د نغدو پیسو ویش شاملې شي. د همداراز وویل
د وروستیو میاشتو کې د بودیجې د سخت کمښت له امله WFP د ته اړ شوه چې د خپلو هغه بیړني حالت ته د ځواب ویلو په برخه کې د مرستو رسولو له ډلې څخه 8 میلیونه کسان کم کړي او هم د ته اړ شوه چې د خوراکي توکو کچه آن په هغو سیمو کې چې د خوړو خوندیتوب سطح یا کچه پکې ډېره لوړه ده هم کمه کړي.
د شاغلی امانی په وینا د دې لپاره چې د راتلونکي ژمي تر پایه پورې د مرستو په برخه کې خپلو پلان شویو پروګرامونو ته دوام ورکړی شي او د افغانستان په ټولو برخو کې اړو کسانو ته خوراکي مرستې ورسولی شي یو میلیارد ډالرو ته بیړنۍ اړتیا لري. تېره میاشت ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا وویل چې ملګرو ملتو سږ کال د افغانستان لپاره مرستې 3 میلیارد او 200 زره ډالرو ته راکمې کړې دي. د روټرز خبري اژانس پر اساس تیر کال د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو اندازه 4,600,000,000 ډالر و. د طالبانو له لوري په ملي او نړیوالو مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز د مرستو په رسولو کې ستونزې پیښې کړي او نړیوالو مؤسسو خبرداری ورکړی چې دا کار د مرستو رسولو ته زیان اړوي. له بلې خوا د امریکا نړیوالې پراختیایي ادارې ویلي چې طالبان د نړیوالو مرستندویو مؤسسو مرستو ته د عاید د سرچینې په سترګه ګوري. له افغانستان سره بشري مرستې په داسې حال کې د تیرو کلونو په پرتله کمیږي چې اوچا یا د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې په مارچ میاشت کې په افغانستان کې مرستو ته د اړو کسانو شمیر 28,300,000 تنه وباله.
خبرونو ور آخوا
د خبرونې دې برخې ته بیا هم شرغلست. زموږ خبرونې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. اوس به له نوریاس نورینه واورو چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونې کې د افغانستان په تړاو څرغلي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د سنګار ځایونو د تړلو موضوع ته پام اړولی او تر دې سرلیک لاندې چې طالبانو د سنګار سالونونه د افغان ښځو د عامه ځایونو وروستی ځای هم وتاړلی کې. دا په افغانستان کې یو له هغو محدودو ځایونو څخه و چې ښځو کولی شوی له کوره بهر پکې راټول شي او تړلې په افغانستان کې د ښځو پر حقونو د یو بل سخت ګزار څرګندونه کوي. نیویارک ټایمز لیکي د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا واک ته رسېدلي، حکومت پرله پسې د ښځو حقونه له پامه غورځولي. ښځې او نجونې له ډېرو عامه ځایونو او له نارینه خپلوانو پرته د لرې واټن له سفر کولو او همې نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځي ته له تلو منع کړي دي. نیویارک ټایمز لیکي د طالبانو مخکنیو فرمانونو ښځې د روغتیا له سکتور پرته له ډېرو نورو کارونو منع کړي او هم یې په نادولتي کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې له کار کولو راګرځولي دي. د ورځپاڼې په لیکنه د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت د خونې په وینا په افغانستان کې شاوخوا 2,000 سنګار ځایونه فعال و چې شاوخوا 2,000 ښځو پکې کار کاوه. نیویارک ټایمز د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ د ښځو د حقونو د برخې د مشر هیدر بار هغه څرګندونې هم راخیستې چې ویلي دي سنګار ځایونه یوازې د ویښتانو او نوکانو د جوړولو لپاره نه دي، بلکې هغه د شاوخوا 2,000 ښځو د شغل خبره ده چې له لاسه یې ورکوي. هیدر بار دا د ښځو لپاره په ټولنه کې د حضور او ملاتړ لپاره یو له محدودو ځایونو بللي چې هغه هم له لاسه ورکوي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې IRC په افغانستان کې وروستیو سیلابونو ته پام اړولی او لیکي اقلیمي بدلون په افغانستان کې د یو قوي ګواښ په توګه راڅرګند شوی او د میدان وردګو او لوګر په څیر ولایتونه چې اوسیدونکي تر ډیره پر کرنې متکی دي ډیر اغیزمن کړي دي. د ژغورنې د نړیوالې کمیټې په وینا په اوس وخت کې ځپل شوي ولایتونه له بې وزلۍ او سرچینو ته د محدود لاسرسي په ګډون له مختلفو ننګونو سره مخامخ دي. له سیلابونو اغیزمن شوي خلک خپلو کورنو پرېښودو ته مجبور شوي او هغوی له لومړنیو موادو لکه خوړو او سرپناه بې برخې شوي دي. د ژغورنې نړیواله کمیټه وایي د تودوخې زیاتوالي د اقلیم بدلون او طبیعي سختو پیښو لکه ناڅاپي سیلابونو ټولنې له ګواښ سره مخ کړي او د خلکو ژوند یې مختل کړی دی. د دې کمیټې په وینا هغوی چې د اقلیم په بدلون کې ډیر کم رول لرلی د ناوړه نتیجو یې ډیر تاوان پرې کوي. طبیعي پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت د عامه اړیکو مشر شفیع الله رحیمي چهارشنبه رسنیو ته په یو استولي پیغام کې وویل چې د سرطان له 9 د اسد میاشتې تر 4 پورې راووتلي سیلابونه د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د 40 کسانو د مړینې سبب شوي، له زرو زیات کورونه بشپړ یا قسمي ویجاړ کړي او له امله هم سلګونه څاروي تلف شوي او زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه هم ویجاړه کړې ده.
د افغانستان د ځینو ولایتونو د ښوونځیو زده کوونکي او ښوونکي وایي د ډېرې ګرمۍ هوا له کبله ډېری زده کوونکي په موسمي ناروغیو اخته سوي او په ټولګیو کې زوف کوي. په دې وروستیو کې د افغانستان په ګډون د نړۍ په زیاتو هېوادونو کې هوا ډېره توده سوې.
هوا هم بسیار گرم است، در یک سنف 40 نفر میشینیم. خودم هم مریض شدیم.
ارسلان په بلخ ولایت کې د دویم ټولګي زده کوونکی دی. دی وایي د تودې هوا له امله ښوونځی ته تک او سبق ویل ورته ستونزمن دی. ارسلان ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل په دې وضعیت کې نشي کولی سم سبق ووایي.
8 بجې د مکتب
میرم، 2 بجې ښوونځي ته ځو او په 12 بجو رخصت کیږو. هوا ډېره توده ده. زموږ ښوونځی د څښاک لپاره صحي اوبه نه لري. سبق سم نه شو زده کولی. زړه مو بېحاله کیږي. له طالبان غواړي چې ښوونځي رخصت کړي.
رخصت
دی. کابل دی و خونزی و خون که چه امنیتی ستونز و لعمل و نغختر راپور که نوم وقت سلتی ازادی رادیو تاویل هر او رست به خونزی که دیو شمیر زدکون که دی نروغا که دو شاهد ادا.
شیار هوا با و گرمت
فیلن هوا دیره تاو دادا او به نشده بریخ نه نشده للس و در دول از دکون که می هر او رست پدوینی که گی استفراقونه کوی اصحال وی زوف کوی او دیر ستونزی لری هم زدکون که او هم خون که
چه مالمه
شیش آگرده. هم دی طالبان حکومت لا اختر وران دی زدکون که او خون که تا یو چه ورزی رخصتی ور کرده و خو زدکون که او خون که وای پورسته ورزی که هوا دیر تاوده شویده. خو ای طالبان حکومت دی تیر کلون خلاف دا کال دی زمری پا میاشتی دی وری رخصتی ور نکره. پا ور تا وقت که دی چه ویدیوگانه چه دی تخار ولایت دی در قد ولسوالی دی خون گذار منځنی ښوونځي څخه ازادي راډیو ته رسېدلی لیدل کېږي چې یو شمیر کم عمره زده کوونکي د یوې خیمې لاندې زوف کړی او د ښوونځي مسؤلین د ښوونځي د وضعیت ته اندېښمن دي.
انتقال موټر پیدا
که څه هم په ګرمو ولایتونو کې زده کوونکي رخصت دي خو په سړو ولایتونو کې د زده کوونکو والدین د سختې ګرمۍ له امله د خپلو ماشومانو د روغتیا ته اندېښمن دي او غواړي چې دوی ته د 2 ورځې رخصتي ورکړل شي. د بلخ ولایت اوسیدونکی عبدالله او ګلرخ ازادي راډیو ته وویل
دا ولې طالبان غور نه کوي؟ دا ولې نه ګوري؟ دا ماشومان دا خواړه دي تر څو ګرمي باندې طاقت نه کوي. موږ ماشومان هلته په مکتب کې ډېر په زور دي باچ لږ توجه وکړي په دې کې.
زما خپل ورور دی، 3 کلن ماشوم دی، دویم ټولګي کې درس وایي. ټایم د مکتب هم دی له 10 نه تر 1 بجې پورې. ځکه ګرمي سخته زیاته ده، حتی زړه نه ښه کوي چې مکتب ته لاړ شي. نو ځینې وخت تر دې حده کېږي خو ماشومان دي چې خوندماغ کېږي.
حتی موکر د طالبانو د حکومت د ویاند مرستیال بلال کریمی نظر هم د زده کوونکي او د هغوی د کورنۍ د دغه اندېښنو په اړه واخلو خو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
په نورستان کې کډوالو او خپلو مینو ته بیرته ستنو سوو کورنیو سره د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمیشنري لخوا نغدي مرستې سوي دي. راپور
په نورستان کې د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو امیریت مسؤلین وایي په ولایت کې په زرګونه کورنۍ د تیرو جنګونو او خپل منځي شخړو په وجه له خپلو مینو کډوالې شوې وي. اوس یو شمیر بیرته خپلو ځایونو ته ستنی شوي خو په وینا یې چې کډوال او ستانه شوي ټول مرستو ته اړتیا لري او دوی هم د UNHCR په مالي همکارۍ په برګي مټال، کامدیش، وایګل، منډول، دواب او نورګرام ولسوالیو کې له 100 زیاتو کورنیو سره نغدي مرسته وکړه. په نورستان کې د یاد امیریت سرپرست مولوی دین محمد مستغنی ازادي راډیو ته وویل
یو 9 کورونا او هغه مهاجرین چې د ستونزې سره مخامخ وو هغوی ته موږ 500 روپۍ ورکړل او 12 کوره هغه وو چې هغې بیرته خپل کورونو ته ستانه شوي وو هغوی ته موږ 1,000 روپۍ ورکړل. دا د مختلف ولسوالیګانو نه وو.
کومو کورنیو سره چې مرستې شوي هغوی خوښ دي. د وانت ویګل ولسوالۍ اوسیدونکی دوست محمد 10 کاله وړاندې کډوال شوی و.
نو الله دې اجر ورکړي د یونیسیار او امریت مهاجرین ته چې موږ سره کومک وکړو. په ډېر ښه وخت کې دا ښه اړین وخت و. 1,800 روپۍ راکړي موږ ته، دا موږ ته ډېر کفایت کوي.
غلامی رحمان اصلا د منډول ولسوالی اوسیدونکی دی. له تیرو څه باندې 2 لسیزو څخه په مرکز پارون کې د کډوالۍ شپې ورځې تېروي.
پاس مستې انسیور
د یو این ایچ سی آر او مهاجرینو امیرت څخه زیات منندویم چې موږ سره وڅل به زره وسو افغانې مرسته وکړه. موږ غواړو چې بیرته خپل مینو تستانه شو او په خپل کور کلی کې آباد شو. په نورستان کې د تیرو جنگونو نامنیو د کورنیو کلیو او قومونو ترمنځ د ځمکې اوبو ځنګل او څړځایونو پر سر د شته دښمنیو په وجه په زرګونه کورنۍ د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي.